قلمونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچا نن په ټویټ کې ویلي کله چې خلک په افغانستان کې د قطعي لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کچه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. او چا پرون استیشن بی پیوبل ټیوټ کې ویلی چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، خو زموږ شریکانو یوازې 28 میلیونه وګړو ته لومړیتوب ورکړی دی چې مرستې ورسوي. او چا همدارنګه ویلي چې دا کار هله شونې ده چې کافي بسپنه د لاسرسي وړوي. دا بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مرغزار یفتل پایان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چت د سخت اورښت له کبله راپرېوته. تر دې مخکې چارواکو پرون سهار د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو په پیښه کې د درې ماشومانو د مړ کېدو او دوه تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په بدخشان کې د ژمی په موسم کې اکثره د واورو د خویدو یا برف کوچونو په پیښو کې خلکو ته مرګ شوب لاوړي. د رسنیو د راپورو له مخې د ترکیه او سوریې د زلزلې د مړو شوو شمېر له 140,000 څخه اوښتی دی. د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون ټی آر ټی نن راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پریس، خبري شانس، الجزیره او بی بی سي هم دې ته ورته ارقام خبره کړې دي. په عین حال کې د سوریې شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لار چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاصې شوې ده، او له دې لارې په بشري مرستو بار یو لس لارې سیمې ته رسیدلې دي. ملګرو ملتونو تېره شپه له سوریې سره د مرستو لپاره 390 میلیونو ډالرو په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لین وایي دا ټولنه به د نوړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېله د ایران ادارې پکې پنه کیږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون غړو ته وویل چې په دې بندیزونو کې به د ایران د سپای پاسداران انقلاب له سواک سره تړلې ادارې پنه شي. د اروپایي کمیسیون مشره همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون، الوتکو، میزایلو او هلیکوپټرو په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول شامل وي. واشنگتن تیره میاشت خبرداری ورکړ چې مسکو او تهران په روسیې کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر جوړولو خبر کوي. ویل کېږي چې د روسیې د چروسیې د اوکراین په جګړه کې تر ډیره د ایران ساخت ډرون الوتکو څخه کار اخیستی دی. او د ناتو د دفاع وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې، او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي بخمود ښار حملو ته زور ورکړی دی. د بلجیم په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سه شنبه د غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا نښي چې اوکراین ته جنګي جیټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې د سړې هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. دا چې دې صندوق ولې د افغان ماشومانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، وړاندې به یې په راپور او همدارنګه د یو د ماشومانو د حقونو فعال نظر واورو. همدارنګه تیره ورځ د طالب چارواکو د په کابل کې په یو خصوصي ټلویزیون باندې حمله کړې ده. دا چې ولې دغه پیښه رامنځته شوې ده د به هم درته په راپور کې وایي. غزنی کې به بیا د بنګلادیش د هغې اوسیدونکي نظر واخلو چې دا وایي کلونه کېږي چې دلته اوسیږي او څوک یې د حال پوښتنه نه کوي. همدارنګه نور مطالب هم درته لرو، ملتیا وغواړم.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د ماشومان د ژغورنې صندوق یاسف د چلدرن وای په افغانستان کې د سړي حواله مل ماشومان د مړینې په حال کې دي. د غساسمان وای د دوی د مرستې رسونې له 50 سلنه زیاته چارې غزمنې شوې دي او په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې لویان او ماشومان هم پکې دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستې ته اړتیا لري. د غساسمان زیاتوي اوسې وخت نه دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي ده. وایي د خیاطۍ په یوه کورنۍ موسسه کې کار کولو، خو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په کار د بندیز له امله وزګاره شوې او اوس په کور ناسته ده.
خپله د کور سرپرست یم او په 23 کلنۍ باندې کندسه یم. یوازې نه دا ګره شې داسې مجبور وې، غریبان وې، د کور سرپرستی په غاړه و، یو حلال روزي مو پیدا کول، د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي. خو متاسفانه ده چې اوس زموږ کاروبار بیخي په ټپ ودرېدي او ګرده شې بې وزله بېچاره غریبانې ګرده په کور کښېناستې.
د میرمن وای دوی له همدې لارې خپل ماشومان مړول او ښوونځیو ته لیږل. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د سخت ژمي له امله د ماشومانو د ترینګلي وضعیت خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل یو تازه راپور کې ویلي دا وضعیت وروسته له هغې دی چې طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول منع کړل. دغه سازمان وایي دې چارې د دوی له 50 سلنې زیات د مرستې رسولو بهیر اغیزمن کړی چې پکې د دوی په وینا د کورنیو په ځانګړي ډول د دوی د ماشومانو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرسته هم پکې شامله وه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل دغه تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي ښځې په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو او سازمانونو کې له کار کولو منع شوې چې دغه هیواد له اقتصادي رکود او وچکالۍ سره مخ دی چې دې کار بیکاري زیاته کړې، د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او په ټوله کې یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې ماشومان او لویان دواړه پکې شامل دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. خو د ماشومانو د ساتنې صندوق په وینا دې وضعیت بیا ښځې تر نارینه و ډېرې ځپلې دي او 96 سلنه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي په نجونو او ښځو د لګول شوي کاري محدودیت له امله کافي خواړه نه خوري. د دغه سازمان اجرایي مدیر ډیوډ رایټ ویلي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شا نه کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې 5000 کارکوونکي لري چې نیمایي ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له امله سلګونه ماشومان مړه شوي دي. یونیسف د دوشنبې په ورځ ناوخته دا خبره په خپل ټویټ کې کړې ده، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی او نه دی ویلي چې د افغانستان په کومو برخو کې. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ویلي د دوی ټیمونه په ټول افغانستان کې په ژمي کې له کورنیو سره مرستې کوي. د طالبانو حکومت په دسمبر میاشت کې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې دې کار د ماشومانو د ساتنې د سازمان په شمول افغانانو ته د ډیری مرسته کوونکو موسسو او سازمانونو چارې ټکنۍ کړې. طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د کار د بندیز ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او د غشان په پوهنتونونو کې پر زده کړو هم بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم اندېښمن کړي دي. طالب ویندویانو مخکې ویلي دوی پر یو طرزول عمل کار کوي تر څو ډیر ژر پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز ته د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې حل لاره پیدا کړي. تازه د بشري حقونو او د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې په دوحه کې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیارې وزیرې لولا الخاطر سره فوق العاده لیدنه درلوده. میرمن امیری لیکلي غواړي معلومه کړي چې څنګه کولی شي د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ هغه هڅې چې میرمن الخاطر او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی په بالی کې رهبری کړي پیوړې کړي.
راپور کې مواردل چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د ماشومانو روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. خو په افغانستان کې ماشومان له څه ډول حالت سره مخ دي، زموږ همکار خاطر پر دې زما رقیب سره کې دغه پوښتنه د ماشومانو د حقونو د برخې له فعال محب زغم نه کړې ده.
نن سبا زموږ ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو د کورنیو د خراب اقتصادي وضعیت په وجه دوی ته کافي خوراک او مناسب جامې او د ژوند نور سهولتونه نه برابرېږي. دوی ته د تعلیم زمانه عینه نه ده برابره سمه. نجونې خو یو مخ له تعلیم هم منې دي، او د هلکانو لپاره هم که ښوونځي شته هغسې امکانات چې باید وي کورنۍ ورته نشي برابرولی. له بلې خوا بد اقتصادي حالت په کورنیو کې اروایي ناروغۍ زیاتوي، ډپریشن، خفګان، استراب او ورسره تاوتریخوالی، او دا ټول د ماشومانو په اروا باندې منفي اغیزه کوي. او د دې تر څنګ د ماشومانو روغتیایي ستونزې زیاتېږي ورسره.
ایا فکر کوئ د دې حالت دوام به خطرناکې پایلې ولري؟
که حالت همدغسې روان وي او مرستې ونه شي، نو ممکن چې زموږ ډېر ماشومان په کمکیني عمر کې له مرګ سره مخامخ شي، له ډېرو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي، او دا یو انساني ناورین یا فاجعه را منځته کولی شي. له بل بده مرغه چې د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو په وجه نړیوالې ادارې او مرسته کوونکې ان جی اوګانې خپل کارونه په سمه توګه نه شي ترسره کولی. مثلا دوی د دې لپاره چې کورنۍ کورونه سروې کړي میرمنو ته ضرورت لري، ځکه چې دا خو د افغانانو مسله ده چې نارینه خپلو کورو ته نه پرېږدي. نو که میرمنې په دې انجوګانو کې کار ونه کړي، دوی د خلکو کورونو ته ور نه شي او د خلکو ستونزې ونه ګوري، سروې نه کړي، راجستر نه کړي، او د مرستو په رسولو کې همکاري ونه کړي، دغه کومکونه به نه کېږي له خلکو سره. او چې دغه کومکونه ونه شي، ډېرې کورنۍ او په خاصه توګه ډېر ماشومان به له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ شي.
زغم صاحب، د افغان ماشومانو روان وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت پخوا هم ډېر ښه نه و، خو بیا هم په دې چې اوخت کې ډېرو خلکو وظیفې لرلې، د کورنیو اقتصاد نسبتا ښه و. خو اوس څو دلیلونه دي چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. یو دلیل خو دا دی چې زرګونه بلکې لکونه خلک بیکاره شول، بیروزګار شول. اول خو د پاوز او د پولیسو تقریبا شاوخوا 2 لک سرتیری او افسران له دندو ګوښه شول. بل دغه سې لکونه کورنۍ وي چې د هغوی غړي په موسسو کې یا په نړیوالو ادارو کې په ان جی اوګانو کې په کار بوخت وو او هغوی اوس کار نه لري. نو دغو ټولو خبرو په اقتصاد باندې منفي اثر کړی دی، چې دا طبعا ډېر فشار پر ماشومانو اچوي.
خاطر پردیس و چې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم نظر د ماشومانو د ژغورنې صندوق د حق اندېښنې په اړه پوښتلی و چې ولې د ماشومانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تمدن تلویزیون کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي لستنه وسلواله چې ځانونه یې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کړي وو، د سه شنبه په مازیګر یې پر دغه تلویزیون برید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په تمدن ټلویزیون کې یو سرچینه چې نه غوښته نه موغاګې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجو 10 تنه وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کول پر دغه ټلویزیون برید وکړ. سرچینه وایي دا کسان د ډار په خپرولو سره د ټلویزیون ودانۍ ته دننه شول. د رسنۍ ټول کارکوونکي په یوه تالار کې راټول کړل او د کار کولو اجازه یې نه ورکوله. سرچینه دغه شان وایي دغه کسانو نیم ساعت وروسته ولاړل، خو د دې رسنۍ درې موټرې هم له ځانه سره یوړل. سرچینه زیاتوي دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا موضوع وڅېړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړ شوی. ازادي راډیو هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وپوښت، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمدن ټلویزیون ته د ډله ییز ننوتل له کارکوونکو سره یې له تاوتریخوالي ډک چلند او د موټرو وړل یې یو خپلسري عمل او د رسنیو له قانون څخه سرغړونه بللې ده. د دې مرکز له یادو کسانو د طالب ځواکونو په توګه یادونه کړې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه مرکز د طالبانو له حکومت د وضاحت غوښتنه کړې ده.
این تهدید و هجوم طالبان
د افغانستان د نظر طالبانو له خوا د رسنیو غوښتل او برید کول له قانون څخه کار سرغړونه ده. د خبریالانو مرکز له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د برید کولو لاملونه دې روښانه کړي او د ورته پېښو د تکرار مخه دې ونیسي، او که کومه تخطنه له رسنیو لیدل کېږي نو د رسنیو کمیسیون له خوا دې وڅېړل شي.
خطي که اگر از طرف رسانه ها یا ژورنالیستان صورت میگیره از طریق کمیسیون بررسی شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې نوی ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړي او تر څېړنې لاندې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې موضوع په اړوند دریو مرجو سره خبرې کړي څو د دا ډول چلند په اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د یادونې وړ ده چې د تمدن په نوم دا رسنۍ چې اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري ډیری خپرونې اسلامي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت استخباراتي رسنیو ته امر کړی و سریالونه دي هغه کې اسلامي محتوا هم ولري نه خپروي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د اسلام شریعت په چوکاټ کې بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تیرې دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو او امریکا غاګ راډیو د ویب پاڼو بندیدو ته په اشاره سره له طالبانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د خبری رسنۍ سانسور بند کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال د دسمبر په 3 خپور شوی دی، په تیر یو کال کې د رسنۍ او خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې 260 قضیې ثبت کړي چې پکې د خبریالانو ګواښول، نیول او دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شامل دی.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د ناټو دفاع وزیران نن په برکسل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو پر مسلې خبرې کوي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو ویلي چې په اوس وخت کې کیف ته د جنګي الوتکو د ورکړې مسله د بحث یوه برخه نه ده. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ناتو دفاع وزیران نن داسې مهال د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدینو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي باخموت ښار حملو ته زور ورکړی دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سیشن به د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي چې کیف یې په کراتو کراتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي مخکې له دې چې د لویدیز مهمات اوکراین ته ورسیږي خپل پرمختګونه ډاډمن کړي. زیلنسکی پرون سیشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دی په ډاډه ویلی شي چې اوسنی جریانات په خپل حال پاتې دي او پکې بدلون نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې اوکراین او متحدان به هر څه ترسره کړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ترهګرۍ دولت چې اشاره یې روسیې ته وه ماته وخوري. روسیه د حملو په دغه نوې لړۍ کې د دونباس پر ختیځې سیمې ډېر تمرکز کړی دی، خو د اوکراین د پوځ لوی درسیز نن چهارشنبه وویل چې جګړه یوازې د باخموت ښار په خوا او شا نه ده متمرکزه، بلکې لومان، اوودیفکا او کوپانسک ښارونو کې هم روانه ده. په اوس وخت کې روسیې په شمال کې کریمینیا ته نږدې او په جنوب کې وهلیدار ته نږدې او همدارنګه په دونباس کې د باخمود ښار په خوا او شا کې جګړه ډېره تیزه کړې ده. روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې هڅه کړې چې باخمود ونیسي، هغه ښار چې د یو شمېر لویو لارو پر سر پروت دی، خو یو شمېر پوځي کارپوهانو یې د ستراتیژیک اهمیت په اړه شک څرګند کړی دی. د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره د هغو هیوادونو شمیر چې کیف ته د ټانکونو د استولو ژمنې کړې یولسو ته رسېدلی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارک میلی پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلي ځواکونو جنګي زغروالي وسیلې ورکوي، 14 هیوادونو د توپونو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې او 9 هیواد ته د هوایي مدافع د سیستمونو د استولو ژمنې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له کیف سره د وسلو او نورو اضافي مرستو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د جټ الوتکو اعلان به پکې شامل نه وي. په عین حال کې د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریس هم ویلي چې په اوس وخت کې د لویدیس په بحثونو کې د جټ الوتکو مسله نه ده شامله، او زیاته کړه کله چې د اوکراین آسمان په راتلونکو دریو یا څلورو میاشتو کې خوندي شي نو هغه وخت پر نورو ټولو اقداماتو خبرې کېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. د بنګال صوفیا د غزنی سلطان بیبي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی، شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې غزنی ته راواده شوی بنګالی سلطان بیبي اوس بریالی شوی دی چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګ کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور، دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میژې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یو برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکي وهي. په انګړ کې شمار لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنگلاديشي ډاکې يم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا وکاله ورسته کونډه سوې ده. لا کونټوب څخه ورسته خپل لوی ورو د میراث خوري په ډول خرڅ کړي او بیا د پاکستان کراچي ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا او صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبي ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما هي ده. ظالمانه غلې را وړي دي، میرا سفر را وړي دي، پټ را وړي دي، دوه بچه مې مورې پاتې خوان مې مرګي.
عبدالحبیب سلطان بیبي خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبي په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي. لا پښتني دودونو سره نه بلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، لا دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه ده، سار کې مې پانډې وډالې دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅواله.
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړ شي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو، اوس یو ورور ژوند دی، یک بچه مې ژوند دی، هر یو خور ژوند دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کومه، فیسبوک هم پیدا درای کله شم پیدا کیر کی شادي کوی رازا نو قدرت نه لرم. سړی مې نسمان دی بیا بیرته راځم، درای د ماشه دبرای ورځم، کلی کوربان سره دیدن وکم بیرته راځم.
سلطان بیبي وای زوی مې نسرات لای وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه، امی نه زبه پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته کوی ته راسه، زوی مې ورته کوی ته راسه، بیا مو ستورې نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دفره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو، خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي تر څنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
د غزنی نه په خوست ته ورشو، د جلغوزۍ یو شمېر افغان سوداګر وایي به هر څه د جلغوزیو صادرات اسان شوي خو کرایې ډېرې لوړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
خوستی سوداګر وایي سره له دې چې سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د هوایی او ځمکني ترانسپورت له لارې د زنغوزیو صادرول آسان شوي، خو لګښت ورباندې ډېر راځي او دوی ته پکې ګټه نه پاتې کیږي. خوستی سوداګر ځینې نورې ستونزې هم یادوي او وایي له یوې خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او له بله خوا دوی زنغوزي په افغانیو اخیستي او پلورې په کلدارو دی. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
مستقیم بوریگی په کراچی په سمندری چې خورا ټیم جوت نسی مسارې په کام ده. بل د ازبکستان د لیارې مخه صادرات لرو کومه ستونزه نه پکې لرو. وی لیارې د دالز لیارې مخه صادرات لرو خو کری لوړې دي. د لوړپړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کری دغه حقیقت د زمینی وی کدا وی وی د لیارې دا مخته کری رقم کې زمینی لیارې دا مستقیما چینځه کاونه خلوی نو دا به موږ پر غټور لیار وي.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شراب ګلوایی دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کی.
پاکستان ته به کمیږي وړو نو غلدی بیرته وخال چې پنځم ورځ یا لسم ورځ یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر بیا پیسې نغد ورکول خپل برتلی ول چې یلته سودو وکي میاشت ورته وکای سړی تر ورکې چې نه دی رغولي داری په پخیری چې کا پوری چې چې وس کلدور سودو کې بیا په افغانۍ بدلی کې اگر نه ورکې شي.
د خوست د زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي. د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر وایي
دغه کلدارو باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې. زموږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خریدم په افغانیو شي، ځکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بله مهمه غوښتنه دا ده چې ټولې لارې ورته خلاص شي، ځکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلیږي نو خلکو ته به ډېره فایده.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي، خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړې دي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو دپاره په ذریبي وکړي، هوایي دالزونه فعال کړي، تر څنګ یې د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره ټنه ترمنځ زنغوزي راټولیږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم فیصل دو دی کابل نه دا پیغام در لګم د کومکو پړه دا کوم کومکو نه سیدل ته په کابل کې توزیع کیږي. دا زموږ په ساحه کې موږ خپل وستر ګولیدل دا کومکو نه دلته غریبانو ته نه رسیږي. کله سیدل ته کارتون راځي د کومک لپاره او بیا په غورسته په غو کاټو کومک ورکوي، هغه کارتون دلته غزور واکه او دی واسطو والاته ورکوي او هغه غریب خلک چې کومک ته ضرورت لري کاروبار نه لري او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، یغه سره نه تر اوسه چا کومک کړی ده او نه کومک ورته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید وایم چې د غمرستو یو برخه له بې وسه او بیچاره خلکو سره هم کیږي، خو دغه برخه ډیره ضعیفه ده. یعنی ویلی شم چې په سلو کې یوازې 12 یا 13 مرستې غریب او اړمنو ته رسیږي. د غمرستې تقریبا 80% پورته قومي مشرانو ته، د اوسنی حکومت مسولینو ته او د دې ترڅنګ د سیمې او د کلی اغاز واکمنو او زورورو او خانانو خلکو ته رسیږي. یعنی داسې خلک خلکو هم په دغه مرستو کې ونډ او سهم اخیستی دی چې هغوی په میلیونونو افغانۍ سرمایه لري، موټرې لري، ښه ښه کورونه لري، ښه ښه کاروبارونه لري، او د دې برعکس د هغوی داسې ګاونډیانو ته د مرستې نه دي رسېدلې چې هغوی واقعا بیچاره دي، فقیر دي. نو په ټوله کې د دغه مرستو ویش چې دی ډیر غیر عادلانه مخته ځي، او دا کومه هوایي خبره نه ده، بلکې د دې اسناد زه درته برابرولی شم، او دا ډیره منطقي او مستند خبره زه درته کوم چې دغه مرستو تقریبا 85% مرستې داسې خلکو ته ځي چې هغوی 1% هم حقدار نه دي. نور دغه 15% په معمول ډول سره یا په عادي ډول سره هغه اړمن او بیچاره خلکو ته رسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینې مایته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. او چنن په ټویټ کې ویلي، کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه 6 میلیونه وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. د بدخشان په افتل ولسوالۍ کې د کور د چاته د نړېدو په پیښه کې وطن مړ شوی او څلور تن نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د معزل یفتل بیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کور چت د سخت ورښت له کبله راپریوته. د رسنیو تر اپونل مخې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مړو شمیر له 1,000 څخه اوخته دی. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون ټي آر ټین راپور کړی دی چې د فبروري د 6 زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه 15,000 څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینې تایید شوې ده. د اروپا کمیسون مشر اورزلا فون در لون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نښه کیږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نښه شي. د اروپایي کمیسون مشر همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایل او هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي. او د ناټو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې. روسي هم د اوکراین په ختیځ مخار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو پنځشنبه د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي چیټ الوتکې ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټی راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردان قریب میرن کور زنه
بسکران او بيوصل خلک ورونو ته زیو د بوټی راوړي. موږ له دې څخه مان په 1.5 یا 1.5 افغاني رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره به د هیروینو نشه شروع کړه.
سره چې ملکیږي د سلويش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نو نو هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی که زبی گنایم.
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خپرونه په یورا پور پیل کوو. له غرونو څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالي سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې له غرونو څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یوه ټن ډېر عمان بوټي نیولي چې په پام کې وه د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپله راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټي راوړل اوس د بیروزګارو ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګارۍ له امله ځوانان د عمان بوټي راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټي خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یا ما یو مان بوټی نه کرل کېږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشین کېږي. موږ یې له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅوو. په دې کې له مالګې، تیزابو او ډیزلو سره یې شول کېږي. عمان دوه ډوله ده، چې یو وچ او بل یې لوند بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ وي او لاندې یې په 100 یا په 150 روپیو خرڅېږي.
د غور ولایت مرکز فیروزکو یو اوسیدونکی نور احمد چې د عمان بوټي درانیولو او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کوونکي رانیسي او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه شي کې کارول کیږي.
بزګران او بېوزله خلک غرونو ته ځي او دا بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 150 یا 160 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید همدا بوټی دی، بل کار او عاید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زه یې رانیسم او ډېره برخه یې کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځینې اخلو. زه نه پوهیږم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي. موږ یې دلته رانیسو، لوی قاچاق کوونکي راځي او له موږ څخه یې اخلي.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یوه کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 100 ټنه ډیر عمان بوټي نیولي دي.
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر 25 ډیرې کارخانې کشف کړې. یو نیم سل ټنه عمان بوټي، 50 کیلوګرامه ښیښه او 522 لیټره تیزاب او 1.5 لیټره الکول نیولي چې د دې قضیو په تړاو 9 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشین کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آمده چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشه یي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یوه ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
شوم. زهرا یو ماشوم انجلی ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد شوې ده. دا وایي چې یو ځل یې درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته شوه.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هماغسې موږ هم معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چای دی، خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول.
یا چو کودم در پلار تمیم در کپسول ورکری و بیا رو رو آقا موتا چوی و بیا آقای مونگ تر آورد اول مونگ چه پیتیاد نو آخشت سوی مونگ درس و هیل پس چه پیتیاد آخشت سو بیا مونگ درس خوسی که
در موتاجون و در درملنی مرکزون معلومات پر بنسرد هاگه ناروغان چه دویتا در درملنی لپار و رغجی سرگنده سوی چی دیره شزی دخپل میرونو لخوا پنشی مواد موتاج سوی دی د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 15 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوای او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په سلو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته سوې وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونسي د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلکس
کتر درملنی وروسته ناروغ بیرته نشو ته مخه کړي په وجود کې پخوانی ستونزې لیدل کېږي. دا خو لا پرېږده چې ستونزې نورې هم ډېرېږي. یوه ستونزه یې اوور ډوز یا د نشه یي موادو د اندازې ډېروالی دی. کله چې معتاد د نشه یي موادو اندازه ډېره کړه ستونزې یې ډېرېږي او هم دا چې د معتاد د مړینې سبب کېږي. یو معتاد چې پخوا یې د هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاري کړي
او حتی امکان ازی است کې په شکل زرقي بگیره.
په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نه شوته مخه کوي او بل ناوړه اغیزې دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د 2006 میلادي کال څېړنو وښوله چې دې مرکزونو ته په سلو کې 10 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې درې څلور ځله یې نشه پرې ایښې خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بېرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 2:29 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تېره بیا بې سرپنا معتادین له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسه درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، تکیکاردي یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډېر زر راویښېږي په وخت د عملیات کې او ډېر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندی وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ چې عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونه نیسي او په هغه عمل ونه کړو، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږدي ناروغان، هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دې دا وسي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل سي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده سي، ښه سلوک ورسره وسي، دوی په دې پوه کړی سي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نه سي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یا میکروبي او یا خلاص سي، شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا سي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وخت چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي، دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي، دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم به اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نیسي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنګ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنګ الوتنه، سپین تختیدنه او خوله، ټیټ فشار، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک، لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
نشه یي مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي، د دې کسانو دغه مرکز ضرورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس به خید دوی د منځ که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره معتاد کیږي، چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک یې ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی. د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږیم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته وردننه کیږي، د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو به تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته مې کار پرېښود، شتمنی مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تعلیم می پاکستان کې کړی دی، دولسم پاس یم او کمپیوټر ساينس مې ملته ویلې دی، هارډویر سافټویر مې الته ویلې، هم په انجینری پوهیږم هم په پروګرامونو باندې پوهیږم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی، درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو، آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں، او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو، آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں. شپک جی بھی مزد دی، اردو میں مزد دی، فارسی میں مزد دی، پشتو میں مزد دی، انگلیسی میں مزد دی، آلمانی میں مزد دی. زی من پاکی کے یو وقت میں کار کول دے علمان کے التا میں مائن والو زوال، یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بلا پشا میں کٹ نسو خو دیر جو بل اکرلم چراغلو شفا خانے تا دا دی مروپین پچکاریانی ندی دا دینا سلور میاشتے پنزم میاشتے یو سار یو با مخام یو سار با یو با مخام سسی رو تلم پی ما تا نقصر اکرلا دا وخانے تا چپ ورتلم پنزا زر افغانی بدا پچکاری ہو زما اقتصادی وزیعت خانه ہو پنزا زر افغانی چا کولی سی چی دا اواخلی بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي، دغسې هیروین مې شروع کړل. بیا ورپسې دا شیشه راووتل، دام اول ولس کاله مې دا کار کړی دی. سړی چې عملي کیږي د سلویش لارې بند کیږي ورباندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نورې شی نه جوړیږي، یو مړی متحرک دی، بس ګرځي خپله مړی دی. داسې زور غواړي چې څه درته بېخي ډېر زور غواړي. یو خو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتېږي، داسې احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم. او دا چې معتاد کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم، دا خو معتاد شولم، دا خو زما نه خلاصو زندگی. یو ورځ ازګه کې ولاړ وم، یو سړی راغله ماته ویل چې نشې کوي، وایي هو مایوب مومه په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغت ما وهل چې جوړ سړی ته نه وایي او بلته وغورځېدلم. دا بل سړی راغله بیا ما ته ډېر نصیحت وکړو، ما ته پیسې راکړل، ما ته جوس واخیستل، وایي په خپه مه اوسېږه. نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی، هغه بې تربیه او داسې ومال نه هغې په زړه کې مې چینه لرم زه خراب سړی وم که ما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای. ما چې نشې شروع کړل، دوه دانې کورولا موټر مې وو، یوه دانه فرونار موټر مې وو، خلک به کلینری کول. اوس زه په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپۍ ورکوم کرایه. هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د معتادیت دی.
راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یوه بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایي ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سره مشی خیر په خیر سره دې کده کراری دا
شکر بخښنه سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج تزم ته چیرې زی
زم خارج تزم
ډیر ښه نو بخښ دې کومه دای
دادې بخښ په ټکسی کې دی
حکومت وې شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما ته ټیکسی نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کیښود
او کې مې کود
استاده درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درته درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نه وخت دی ژر را پسې راځه
بس سمه ده دستی درځم
دا بکس تا دی زما د ملګری دی قماندان صاحب بس داسې وبوله چې زما دی بلګری دی چیرې دی پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی وو بکس یې ما راواخیست دا هم له ګرو سره راځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا به پخپله پوه شي
قماندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قماندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قماندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی به کې خېدی
قماندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را نوځي ها په بکس کې دی هیروین خېدی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خېدی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونی ول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشي نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی
قماندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې شوی دی ته بکس در واخله ځم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تاو که دی بل چا
قماندان صاحب ما خوشی که زه بې ګناه یم
چوپ شه ډېره خبره مه کوه
خدایا دا څه په بالا هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست کاشکې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
تازه دی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
دا
هوا مرغانو واوری ما دا حال دا وطن راوڑی ما لا حال دا وطن راوڑی ککڑی غاڑی کوا ما مراوا پخلا کوا ما ناراور پخلا کوا سفر زوب جانان پر کوٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سرٹ کرائی تیرا شکار سیلا مائی